The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلیم شه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پر یو ساته خبری خبرونه کې درته سلیم شه وایو. نن د خالی ورس کال 2018 د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت د پاکستان د پښتونخوا په ځاخلو کې د ماسون اته د افغانستان په کابل کې د ماسون اونی میو د پاکستان د امریکای په سرخار واشنگتن ډی سی کې د سهار 11 بجې دي. د دې یو ساته خبری خبرونه قربانه زه رحمان بونیره
او زه محمد اکرام.
اول تاسو سلیم شه وایو او وړاندې کوو د خبرونو سرټګي.
د امریکای لخوا د کیمیایي حملې په جواب کې د شام حکومتي ځواکونو پر ضد میزایل حملې د امریکای او روس اړیکې په سخته خطر کې اچولي. روس وايي دا د نړیوال قانون خلاف ورزي وه.
د پاکستان سنت چیرمن میا رضا ربانی د شام پر روانه مسله بحث لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده او حکومت ته مشوره ورکړې ده دغه جګړه ځپلي هیواد په اړه داسې تګلاره خپله کړې چې د ملک خپلواکۍ لپاره ټولو خوي.
دفاعی سړنکار وایي پاکستان د شام مسلې حل کې هیڅ کردار نشي لوبولی. البته دا دریز د پاکستان بکار دی چې د دې خبرې ملاتړ وکړي دا مسله ملګرو ملتونو کې حل کړي شي.
افغان حکومت وایي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند نه تمه لري چې د یوې اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ده.
د امریکای لخوا د کیمیایي حملې په جواب کې د شام حکومتي ځواکونو پر ضد میزایل حملې د امریکای او روس اړیکې په سخته خطر کې اچولې دي. د شام په حکومت دغه کیمیایي حملې تور لګول کیږي چې پکې د سلو پورې عام خلک وژل شوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکای میزایل حمله به د روس او امریکای تعلقاتو ته سخت نقصان ورسوي او دا چې دا د نړیوال قانون خلاف ورزي وه. د امریکای د میزایل حمله په جواب کې روس ویلي دوی د شام هوایي سرحدونو د پاسه د امریکای او روس پوځي جهازونو ترمنځ د حادثاتي پیښې نه بچ کېدو لپاره شبې تړون ځنډوي. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي د شام صدر بشار الاسد د روس نه کیمیایي وسله پټه ساتلې او ورسره دوکه کوي. امریکای پوځ د جمعې په سهار وختي د شام په یو پوځي مرکز باندې یو کم شپېته کروز میزایل وشتو. امریکای چارواکي وایي دوی فکر کوي د دغه پوځي مرکز نه د شام ځواکونو د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمه باندې د کیمیایي وسلو حمله کړې. او د پاکستان سینټ چیرمن میا رضا ربانی د شام پر روانه مسله بحث لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو غوښتنه کړې او حکومت ته یې مشوره ورکړې د دغه جنگ ځپلي هیواد په اړه داسې سیاسي داسې تګلاره خپله کړي چې د ملک خپلواکۍ لپاره تر ټولو ښه وي. اخوا قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید چا ویلي پاکستان واضحه خارجه تګلاره نه لري. د مولي پښتنه راپورته کړي پاکستان چې د ګاونډي ملکونو ایران او افغانستان سره ښه تعلقات نه لري نو څنګه به د شام مسلې حل کولو کې رول ولوبوي.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي محکمه وایي 13 شپې د پنجاب صوبې د سرخار لاهور سره نږدې په یوه نښته کې ترهګره ډلې جماعت الاحرار لس وسلوال وژلي دي. په دغه وسلوالو کې د انوار الحق په نوم یو هغه تن هم شامل دی چې پولیس د لاهور په مال روډ شوې بمی چودنه کې تر هغه سره د مرستې په تور نیولې وو. پولیس په لس وجل شو کې د 15 په جنګلو د انوار الحق، عبدالله، عبدالرحمن، امام شاه او عرفان خان په نومونه کړی ده. ځینې رپورټونه وایي دغه تر هغه د پولیسو سره وو او په یو جالي مقابله کې وجل شوې دي. بلې خواته د پاکستان د قامی اسمبلی یوې کمیټې په ماشومانو د جنسي تیری کوونکو ته د سزا ورکولو قانون کې د بدلون راوستو ورته د سختو سزاګانو ورکولو قانوني مسوده نامنظوره کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی خزینه غړي مسرت احمد زیب تور لګولې چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری زیاتې پیښې په دینی مدرسو کې کیږي. هغه وایي د قائمه کمیټې د مشر تعلق د پاکستان د یوې سیاسي مذهبي ډلې سره دی ځکه چې په ماشومانو د جنسي تیری کوونکو د سختو سزاګانو مخه ونیوله. په ماشومانو د جنسي تیری په قانون کې غوره کړی شو سزاګانو کې د بدلون دغه مسوده میرمن مسرت احمد زیب د قامی اسمبلی قائمه کمیټې ته وړاندې کړې وه. بلې خواته د پاکستان په کړکۍ ځپلي صوبه بلوچستان کې د سرشمیرنو په وخت باندې د بشري حقوقو کارکوونکو ویلي دي چې هغه کسان چې د کوره بېدرکه کړی شوي دي یا په زندانونو کې دي د هغو نومونه دي هم د سرشمیرنو په فهرست کې ولیکل شي. د ایتور پورې کوي د پاکستان حکومت زیاتره بلوچستان به درخه کړی دی او د هغو د خپلوانو د خواهش مطابق اوس د هغو نمونه په سرشمېرنه نه کېنه لیکل کیږي. د ډیوریډو په سیمه کې خبريال حمید سمسور تفصیل راکوي.
د سختو امنیتي ګامونو ترڅنګ د بلوچستان په 15 ضلعو کې سرشمېرنه دوام لري. د بلوچستان د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچوي چې د بيدرکسو خلکو له کورنۍ زخه دغه ګيله مخې تراغلي ده چې په زور بيدرکسوي خلک په سرشمېرنه کې نه شاملوي.
15 ډیر زر کسان لاپتا دی بلوچستان مردم شماری کې نه شماري تراسا مردم شماری والا ته زه چیلنج ورکوم دا لیست دې موږ سره ګوره دا لاپتا بيدرک خلک غته دا گرد زوانده دی او د دوی عقوبت خانه کې بند دی. موږ وایو دا هم شماری کا شهید کړي دی 8000 کسان هغه جلا دی.
خودلته په پښتني سیمو کې بیا ملت پاله ګوندونه په سرشمیرنه کې برخه اخلي. دوی بیا یې دا کوي دلته په لومړي پړاو کې یو شمیر سیمې له سرشمیرنې څخه پاتې سوي دي. دا عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر اصغر خان څخه وویل
پښتنو ته موږ د اپیلو کو باید یو سړی د دې مېرو مپاتې نشي. اردم شماری باید کور او سیم موږ اورېدلې دي چې په کوټه کې په هغه اضلاعو کې چې په دیول فیس کې سوي دي ډېری علاقې پاتې سوي دي ډېر خلک ځین مېرو مپاتې سوي.
ماما عبدالقادر بلوچ دا خبره هم کوي چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د پوځي عملیاتو له ثوابه څخه خلک کډوال سوي هم دي چې اوس هلته په هغو سیمو کې د دوی کورونه موجود نه دي او ډېر کورونه ویران کړي هم دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
افغان حکومت وای د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند تمل لري چې د یو اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیما او په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف و وزارت مرسیال د یولحق عبد ویلی د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند اجتماع ته افغان دینی عالمان نه دی رابلل شوی. خغلی د یولحق عبد امریکا غ سره په خبرو کې د پاکستان جمعیت علما اسلام د ګوند مرسیال او د پاکستان د سینټ مرسیال چیرمن مولانا عبدالغفور حیدری د تیرې ورځې سرګندونو په اړه ویلي چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند یو مذهبي ډله ده او دا چې افغانستان تمه لري دغه ګوند به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په وسلوالو ډلو د تندروي پرېښودو لپاره زور راوړي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند مرسیال 13 ورځ په خبر سره نږدې د خپل ګوند اجتماع وړاندې پاکستانی طالب وسلوالو ته بلنه ورکړې وه چې وسله دی وغورځوي او دغه ګوند د چوکاټ نه دی د هیواد په سیاسي عمل کې برخه واخلي.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د چین د صدر شي جین پینګ سره لخوانه چین ته سرکاري سفر بلنه قبول کړې ده. دا سفر به هم روان کال کېږي خو نیټه اعلان نه ورکړل شوې. دا خبره په فلوریډا کې د ټرمپ په مارا لاګو ریزورټ کې د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته امریکایي سینیټرانو او د چین مطبوعاتو تایید کړې ده. د اقتصاد سیکرټر ویلبر راس ویلي دي د حکومت د چین سره د تیز تجارت څلور ورځې منصوبه تیار ده. د ټرمپ د صدر جوړېدلو وروسته دا د چین د مشر سره باقاعده لیدل کتل وو. هغه د خپل انتخابي کمپاین په خو ویلی وو په چین کې د امریکای کاروبارونه به بیرته راوړي او هلته په سویډن سټاکهوم کې د جمعې په ورځ یو ټرک په پیدل خلکو ورخه جوړولو په حمله کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. وزیر اعظم وایي دا تر هغه ده.
د امریکای انصاف محکمه وایي چې په پاکستان کې د جعلي ډیګرو ورکولو لپاره بدنامې ادارې اگزیکټ سره اړیکې لرونکي یو تن د جمعې په ورځ په دوکو او فراډ سره د پیسو انتقال تورونه منلې دي. د انصاف محکمې تر مخه 10 کلن عمر حامد د امریکای ډیسټریکټ جج رانی ابرام په وړاندې دغه تورونه منلې دي. د امریکای د یو سرکاري وکیل جون کم تر مخه دغه تن د پاکستان نه د خلکو لپاره د امریکای خلکو لپاره ډیګرو تر لاسه کولو کې په میلیونونو ډالر وهلی دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکې لخوا د کیمیایي حمله په جواب کې د شام حکومتي ځواکونو پر ضد میزایل حملې امریکې او روس تعلقات په سخته خطر کې اچولی دي. د شام حکومت دغه کیمیایي حمله په شام باندې د دغه کیمیایي حمله تور لګول کیږي. په دې کې د سلو پورې عام خلک وژل شوي دي. نور حال پې وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
شام کې د کیمیاوي وسلې په استعمال د صدر بشار الاسد په لوی وسلوالو باندې د امریکا لخوا په برید د شامي حکومت ملاتړي روس او امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. د کرملین نه جاري شوې بیانیه کې د روس صدر ولادیمیر پوتن ویلي دا به د روس او امریکا ترمنځ اړیکو ته سخت زیان ورسوي او دا چې په شام کې حمله د نړیوال قانون سرغړونه ده. په جواب کې ماسکو ویلي دي چې په شام کې د هوایي بمبارۍ په وخت د جنگي جازونو حادثاتي پیښو په اړه د امریکا سره د شوې لوزنامې د ځنډولو پیسې کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د جمعې په ورځ پرون په رابلل شوې بیړنۍ غونډه کې ویلي د شام صدر بشار الاسد د روس نه بې وقوفه جوړی چې کیمیایي وسلې ترې پټوي. ممکنه ده چې د دې لپاره چې د روس لخوا ورسره مرستې جاری وساتل شي. د امریکا لخوا نیخ په نیغه د شام پوځي اډو باندې میزایلې دغل شوې دي. یو کم شپېته ټام هاک میزایلې د جمعې په ورځ سهارې شلکم 15 بجې د امریکا سمندري جنگي بیړۍ نه وشتل شوې دي. د امریکا چارواکي وایي چې میزایلو د دریو څلور منټو پورې وخت اخستې دي. د شام صدر بشار الاسد د دفتر نه جاري شوې بیانیه کې دغه حمله زورورتیا او غیر ذمہواره ګام بلل شوې دي. بیانیه زتوی چې دغه حمله د امریکا د تنگ نظرۍ او په خلکو په زور د قبضه کولو د پالیسۍ جاری ساتلو کوشش دي. د امریکا پوز په میزایلی بریټ کې د شام د شریعت هوایی ډګر په هدف کړی دي. د امریکا سمندري پوز یو چارواکي وایي چې امریکا ته ویلي دي چې دا ډګر ځکه هدف کړی شوی دی چې ګومان کیږي د دې ځای څخه د کیمیاوي وسلې د بریټ پارا حمله شوې دي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د زیارت په ورځ خبريالانو ته ویلي چې دا مونږ ته قوي معلومات دي چې د کیمیاوي وسلې برید د صدر بشار الاسد د حکومت په وینا تر سره کړی شوی او قوي معلومات دي چې سرین نرو ګیس استعمال کړی شوی دی. هغه له ټیلرسن وایي چې د شامی مشرانو پر ضد ګامونه اخستل ضروری دي که او نشي نو بیا امختکیږي او نور به هم د دې کیمیاوي ګیسونو استعمال کولو ته اماده شي. د امریکا قومي سلامتیا سلاکار میکاستر وایي چې په حمله کې هوایی اډا باندې سنبال کړل شوې د سرین ګیس ذخیره بچ کړې شوې دي. د پینټاګان وایان کیپټن جیب ډیویس ویلي په حمله کې جنگي جازونه د وسلې سامان او د پېټرول ذخیره وشتل شوې دي. د پینټاګان وایان کیپټن جیب ډیویس ویلي چې په حمله کې جنگي جازونه وسلې سامان او د پېټرول ذخیره وشتل شوې دي. هغه له ډیویس ویلي دي چې د امریکا پاوس پوره پلان سره رسا خپل اهداف په هوایی اډا باندې وشتلی چې د روس او شام پاوس ته پکې کوم زیان اون رسی. د وای په دې کې شپږ کسان وژل شوي او ځنې نور ژوبل دي. په جاري شوې بیان کې هغه له ډیویس وایي چې په ابتدا کې داسې ښکارېده چې په حمله کې لوی زیان اړول شوی دی او د شام جنگي جازونو ته پکې نقصان رسول شوی دی. په دې غرض بیا د کوم کیمیاوي وسلې د برید کولو توان ونه لري یا ونه کارول شي. هغه لیډیو زیاته کړه چې امریکا د روس پوستا د میزایلی برید په اړه باندې د وړاندې څخه خبرتیا ورکړې و. د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن وایي چې په حمله کې رسا هغه ځای په هدف کړی شوی دی د چرته نه چې کیمیاوي وسلې کارول شوی وي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې د نهې په ورځ د صدر بشار الاسد لخوا په عام اولس باندې خونړی کیمیاوي ګیس کارول شوی دی نو ما ځکه د حمله کولو اجازت ورکړه په هغه ځای باندې د چرته نه چې کیمیاوي حمله تر سره کړی شوی. دی وایي چې د قومي سلامتیا لپاره ضروری و چې د امریکا لخوا دغه د خونړی ګیس د استعمال مخنیوي وشي. هغه لی ترامپ په نړۍ باندې غږ وکړ چې شام کې د قتل عام مخنیوي لپاره د امریکا سره ودرېږي. د شام سرکاري ټي وی د حمله مخالفت کړي او دای زبردستی بللې ده. ولی ترکیه یې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د ظلم مخه ونیسي او د پوځ دغه حمله دي جاری وساتل شي. ایران چې د شامی حکومت لک ملاتړ دی هم د حمله مخالفت کړی دی. جرمنی، فرانس، سعودي عرب، اسرائیل او ترکیه د امریکا د حمله هرکلی کړي. د حمله په داسې وخت کېږي چې د چین صدر د امریکا صدر ډونالډ ترامپ سره په فلوریډا کې ناسته کوونکی دی.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې دولس او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سینټ چیرمن میار ازا ربانی د شام پر روانه مسله بحث لپاره د پارلمان شریکی غونډه رابللو غوښتنه کړې ده او مشوره ورکړې ده چې د دې لپاره د یو داسې تګلاره جوړه کړل شي چې د ملک په ګټه وي. خو د قومي اسمبلۍ کې مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلي دي چې پاکستان واضحه تګلاره نه لري، ګاونډي هیوادونو سره هم د پاکستان تعلقات ښه نه دي، او دا چې څنګه به د شام په مسله کې خپل یو مثبت رول ولوبوي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د امریکې لخوا شام یو هوایي اډې باندې برید پاکستان سره واضح عکس العمل نه دی ښودلی، خو د سینټ چیرمن په دې حکله د پارلیمان شریک غونډې رابلل غوښتنه کړې ده. بلخوا مخالفو ګوندونو مشر ویلي دي د پاکستان خپل ګاونډي اسلامي هیوادونو سره تعلقات ټیک نه دي، نو دی به د شام مسلې حل کې بس کردار ولوبوي. د امریکې لخوا د برید د شامی صدر بشار الاسد په حکم یاغیانو پر ضد ممکنه کیمیایي وسلې استعمال نه پس شوی دی، او د برید مخالفت روس او ایران په واضح ټکو کې کړی دی. سعودي عرب، ترکیه په شمول یو شمېر هیوادونو د برید حمایت هم کړی دی، خو پاکستان ور باندې واضح عکس العمل نه دی ښودلی. او خارجه دفتر یو بیان کې دا ویلي شوی دی چې شام په معامله ټول فریقان د سپورم نه حل راوباسي، او دا چې پاکستان د هر شا لخوا د کیمیایي وسلې استعمال مخالفت کوي. قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د پاکستان خارجه وزیر نشته، او د پاکستان خپل ګاونډي هیوادونو سره تعلقات خراب دي، نو څنګه کولی شي د شام مسلې حل کې سم مثبت کردار ولوبوي. دوی د پوست پخواني سرلخکر جنرال ریټایرډ راحیل شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف مشر ټاکلو باندې ویلي دي چې دی نه پوهیږي چې اوس به دا ائتلاف د چا پر ضد جنگ کوي، ځکه چې اسلامي نړۍ کې هو خپل جنگونه روان دي.
افغانستان هماره پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہماری کمفرٹ پوزیشن نہیں ہے. ایران ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے، ہماری اس کے ساتھ کمفرٹ پوزیشن نہیں ہے. انڈیا ہمیں روز دھمکیاں دے رہا ہے، ہم دنیا میں مسلمانوں کی کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کیسے؟
خورشید شاہ وہی دا پاکستان خپل اس واضح پالیسی نشتا، ایران او افغانستان پرشان اسلامی گاونڈی ہیوادونو سره تعلقات ٹھیک ندی، ہند پاکستان تا دڑکے ورکوی، نو پاکستان با دا شام مسئلے حل کے بس کردار الوبوی. بلخوا دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی پدے حق لدا پاکستان واضح کردار دا پارا دا پارلیمان شریک ہونڈے را بلل غوختنا کرے دا،
اور وہ راستہ اختیار کیا جائے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بہتر راستہ ہو.
رضا ربانی وی چې د پارلیمان شریک غونډه کې پدې خبره پکار ده، او پاکستان ته داسې لار خپلول پکار دي چې د پاکستان سلامتیا د پر خوي. دفاعي سړنکار جنرال ریټایرډ امجد شعیب وی پاکستان د شام مسلې حل کې هیڅ کردار نشي لوبولی. البته دا دریز د پاکستان پکار دی چې د دې خبرې املاتړ وکړي، دا مسله ملګرو ملتونو کې دی حل کړی شي.
ہاں مسئلہ سیریا کا، تو سیریا میں سعودی عرب کا یا ایران کا اکیلے کوئی رول نہیں ہے کہ ہم کچھ وہاں پہ طے کرائیں. وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ بشار الاسد کی انویٹیشن پہ رشیا چلا گیا اور امریکی جو ہیں وہ بغیر انویٹیشن کے گزرے ہیں وہاں پہ. ان حالات میں یہی ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھے، میڈیشن کرے.
امجد شعیب وی چې شام کې یوازې د سعودي عرب او ایران کردار نه دی پاتې شوی، نور عالمی طاقتونه روس او امریکا هم اوس په دې کې شامل شوی دا، او اوس دې مسئلے حل د پاره ټول نړۍ ته هڅه کول پکار دي. دې حل یو هیواد سره اوس نه دی پاتې. وړاندې د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل غونډه کې امریکا ویلي وو چې دا خبره دی یقیني کړې شي چې شام دوباره کیمیاوي وسلې استعمال ونه کړي. روس د امریکا لخوا بیا د سیبرید د سختو نتیجو خبره کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلې او ریډلې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خپنه غبان دی او ری او زو د پاکستان پنجاب صوبه کې د لکتر لگا لستون لارو دو وجنی پاکستانی ځواکونو پخلی کړی دی چې دا یې په یو پولیس مقابله کې وژلی دي. زمونږ همکار رحمان بنوري هم په دې حق باندې په اسلام آباد کې د ډیبر ریډیو خبریال الیاس صاحب سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
جی بنیری صاحب، نن د پنجاب چې کوم کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د اعتراضرۍ د مخنیوي اداره ده، د هغې وایان ډن رسپانډ ته دا ویلي دي، دغه دعوه کړې ده چې نن لاهور سره نږدې دي لس ترازر وجلی دي چې تعلق یې کله دم ډلې جماعت الاحرار سره دی. د دوی چې کوم تفصیل ورکړی دی نو په هغې کې دوی دا وایي چې کوم د هغه کسان دي په دې کې 15 کسان چې کوم په مال روډ باندې د فروری په میاشت کې چې کوم برج شوی و، په هغې کې دغه 15 کسان ککړو. دغه په خودنه باندې پولیس نن نور دغه لاهور سره نږدې معنا وسیمې ته روانو چې هغه ته نور شکمن کسان یا دغه دوی سره چې کوم چاودو جن کې مواد دي یا وسله ونیسي. نو دوی دغه وایي چې کله دوی رنګ روډ ته ورسېدل نو په دوی باندې نه هو تر هکرو برج کړلو، او دغه 15 چې کوم کسان دوی وړاندې نیولي وو د مال روډ د بمی چاودنې، نو هغه د دوی نه اوس غلولو. خو وروسته بیا مزید چې کوم پولیس دوی فورس راغوستلو او د دوی چیس کړ دوی پسې ورورسېدل، او په انخطه کې یو درنه انخطه نه وروسته د پولیس دغه دعوه ده چې په هغې کې دوی دغه لس ترازر چې کوم دي هغه ووجلی شو چې په هغې کې د 15 شناخت شوی دی، او هغه پولیس وایي چې یو انوار الحق نومېږي، یو عبدالله دی، عطاءالرحمن دی، ایمان شاه دی، او عرفان خان دی. خو پولیس دغه نه دي ویلی شوي، یا دا یې نه ده په ګوته کړی چې دې کې هغه 15 کسان وو کوم چې د پولیس له ولکې نه غلیدلي وو او که نه.
اوس دیکھ یو تپوس داخی چې په پنجاب کې اکثر ادا سکیږي چې نیول شوی مجرمان یا تورن کسان یا ترهګر چې تورن وي پی بیا د پولیسو په مقابله کې وجل شي. ځینې مطبوعات تفصیلون کې دیتا یا د بشري حقوقو کارکونکو دیتا جالي مقابلې هم وي. نن هم مطبوعات داسې شکونه کړي دي چې د پاکستان د پنجاب پولیسو هغه خلک نیولې وجلې دي څوک چې اوس د مخکې نه په قبضه کې یا ولقه کې.
جی بډینه صاحب، همیش لکه مونږ وګورو که هغه دا پېښه ده یا که تیر کال شوی وه، هغې کې چې یو بل دوی د کلدم ډلې یو ملک اساق او سره د دوو زامنو وجلی وو، هغه هم د پولیس مقابله وه، او دوی دغه دعوه کړې وه چې زمونږ د ولکې نه غلېدو نو مونږ ووژلو، یا که دا نننۍ کومه دغه پېښه ده نو په دې باندې چې کوم ناقدین دي یا په مطبوعاتو کې دغه اندېښنې یا دا سوالونه اکثر له پنجاب پولیس باندې راپورته کېږي چې کله دوی څوک وژل غواړي نو آیا دا دوی سره د وړاندې نه موجود وي او وروسته وته د پولیس مقابلې نوم ورکړي؟
داسې ولې کوي؟ داسې ولې کوي؟ مطبوعات سوي چې پولیس داسې ولې کوي؟ آیا د دې نیول شو خلکو خلاف د دې سره پوره شهادتونه نه وي که نه د پنجاب حکومت ته په خپلو عدالتونو ادبار نشته دی؟ مطبوعات سوي
په دې باندې خو بنیری صاحب اکثر له عمدغه ټکونه کېږي د مطبوعاتو کې او د ناقدینو له خوا هم چې په پنجاب کې د پولیس مقابلو چې کوم دغه رجحان دی دا ډېر زیات دی، او تر دې دمه پورې چې څومره هم دغلته دوی چې کومې دعوې کړې دي چې موږ دومره ترهګر وژلي دي نو هغه به پولیس په مقابلو کې وژلی شوي دي، نه که هغه دوی برابر عدالتونو ته وړاندې کړي دي او د هغه ځای نه ورته سزاګانې ملو شوي دي. نو د پنجاب حکومت باندې د دغه دواړه ښځې د ترهګرۍ په حوالې سره په پالیسۍ باندې ټکونه کېږي، او اکثر له د پولیس مقابلو چې کوم دغه ټرینډ دی دا په پنجاب کې ډېر زیات لیدل کېږي.
ډېره مهرباني الیاس خان صاحب.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې،
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوزو د پاکستان قبایلی سیمی خبر ایجنسی تیرا د کوکی خیل قبیلو رجسٹریشن بدل سم اپریل نه شروع کیږي. په دې حق باندې رپورٹ د سیمی ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری را کوي.
نیجی د پینزو کارونو اوږد انتظار نه پس بل اخر قبایلی سیمو د افتونو د تنظیم ادارې یعنی فاسټ اور ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټی د خیبر ایجنسی تیرا سره تعلق لرونکو په سلګونو د کوکی خیل کام به کور شو کورنۍ واپس پل کورونو ته د لیګلو په غرض د دغه کورنۍ د رجستریشن شروع کولو اعلان کړی په کوم بچ په 10 اپریل یعنی د ګل ورځې نه لاس پورې کولای شي. د رجستریشن د عمل په اولنی پړاو کې به اول د هغه کورنۍ مشرانو د ګوتو نخې یا فینګر پرنټس اخیستی شي څوک چې په کال 2012 کې د خپل کورونو پر خودو په محل رجستر شوی وو خو وروسته د دوی هر کس حکومتي مرستې کته کړی شوی وي او په دویم پړاو کې به د باقی پاتې غیر رجستر شو کورنیو رجستریشن کولای شي. په تیرا کې د افغانستان پولیس سره څیرمه علاقو کې میشت د دغه کوکې خیلو بې کوره شو کورنیو اصل شمیره نه ده معلومه او په کال 2012 کې دغلته د پوځي عملیاتو شروع کېدو نه پس دغه کورنۍ د تورخم او رګزې ایجنسۍ او علي مسجد د لیارې جمرود او پېښور ته راغلې وي خو د دوی دپاره لکه د باړي یا د دیرا نورو سیمو کډوالو کوم منظم د رجستریشن بندوبست نه و شوی. دا چې د کوکې خیلو دغه متاثره کورنۍ د حکومت د دغه اعلان او په خپل علاقه کې د امنیت وزن څومره مطمئنه دي د دغه په حق له مهربان کلی و کډوالې کورنۍ مشر ډاکټر زابد خان ډیور رادیو ته وویل حکومتی پلان لمخه د کوکی خیلو تړلو قانونو یا تپو کډیا خیل منیا خیل عبدال خیل سکندر خیل ولی خیل مدو خیل او وسط خیلو بیکوره کورنیو د رجستریشن عمل به د جمروز شاکس په لیوی سنټر کې د رواني میاشتې تر 28 نیټې تر سره کولای شي او امکان سرګندولای شي چې د دوی د واپسی عمل به د مې په اوله کې شروع کړی شي. بل اړخته هم د ایف ډی ایم ای د اعلان لمخه د تیرا نوې شړلې علاقې سره تعلق لرونکو د اکاخیلو کورنۍ واپسی هم پیل شوې خو هم د اکاخیلو د سنځرخیلو سره تعلق لرونکو ځینو کامی مشرانو تور لګولی چې د اورغزې ایجنسی په پاس کې او وښو کنډو کې د دوی په کورونو د دغه ځای ځایي اوسیدونکو قبضې کړي او دا چې باید د دوی د واپسۍ نه وړاندې دی دوی د خپل کورونه اوسپارل شي. د سنځلخیلو دغه کورنۍ د ډیر اوږدې مودې راهیسې په اورغزې کې میشت وي او د بدې امنیتي وضعې له وجې د اورغزې نورو قانونو سره سم دغلته نه کډې کړې وي. د کوکی خیل رجستریشن او د اکاخیل دوه پسې سره سم د خیبر ایجنسی په لیکل انتظامی ویلي چې باړه او تیرا کې د ترهګری او پوزي عملیاتو نه متاثره شو تقریبا د 2.5 کورونو د بیا رغون د پاره د کورونی له تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ معاوضه ورکړې. د حکومتي پلان لمخه په مکمل توګه تواشوی کور د پاره 3 لک روپۍ معاوضه او په ارزي توګه متاثره کورونی د پاره 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکولای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیور رادیو خیبر ایجنسی.
د دې اونۍ سرل سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو @voanews.com.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یو وار بیا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پر ستا خبری خبرونه کې سړي مشه ووري د خبرونو سرټکی
د امریکای لخوا د کیمیایي حمله په جواب کې د شام حکومتي ځواکونو پر ضد میزایل حمله د امریکای او روس اړیکې په سخته خطر کې اچولې.
د پاکستان سینټ چیئرمین میا رضا ربانی د شام پر روانه مسله بحث لپاره د پارلمان شریکی غونډې را بلل غوښتنه کړې ده او حکومت ته مشوره ورکړې د دغه جګړه ځپلي هیواد په اړه داسې تګلارې خپل کړې چې د ملک خپلواکۍ لپاره تر ټولو خوي.
دفاعي څېړنکار وایي پاکستان د شام مسلې حل کې هیڅ کردار نشي لوبولی. البته دا دریز د پاکستان پکار دی چې د دې خبرې املاتړ وکړي دا مسله ملګرو ملتونو کې دې حل کړي شي.
افغان حکومت فائد مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند نه تمل لري چې د یو اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د سولې لپاره کار وکړي.
اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته.
د امریکای لخوا کیمیایي حمله په جواب کې د شام حکومتي ځواکونو پر ضد میزایل حمله د امریکای او روس اړیکې په سخته خطر کې اچولې. د شام په حکومت دغه کیمیایي حمله تور لګولې کیږي چې پکې د سلو پورې عام خلک وژل شوی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکای میزایل حمله به د روس او امریکای تعلقاتو ته سخت نقصان ورسوي او دا د نړیوال قانون خلاف ورزي بللې. ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي د شام صدر بشار الاسد د روس نه کیمیایي وسله پټه ساتلې او ورسره دوکه کوي. اخوا د پاکستان سینټ چیرمین میا رضا ربانی د شام پر روانه مسله بحث لپاره د پارلمان شریکی غونډې را بللو غوښتنه کړې او حکومت ته یې مشوره ورکړې د دغه جنگ ځپلي ملک په حق لا داسې تګلاره خپل کړي چې د ملک خپلواکۍ لپاره تر ټولو ښه وي.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې پولیس وایي چې دوی تیر شپه د لاهور خار سر نږدې په یو نښته کې د ترهګر ډلې جماعت الاحرار لس وسلوال وجلې دي. په دغه وسلوالو کې د انور الحق په نوم یو هغه تنم شامل دی چې پولیس د لاهور په مال روډ شوي په 2014 کې ترهګرو سره د مرستې په تور نیولی وو. پولیس په لس وجل شو کې د 15 پیژنګلو د انوار الحق، عبدالله، عطاالرحمن، امام شاه او عرفان خان په نومونه کړې ده. ځینې رپورټونه وایي دغه ترهګر د پولیسو سره وو او په یوه جالي مقابله کې وجل شوی دی.
افغان حکومت وایي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند نه تمه لري چې د یوې اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي. د افغانستان حج او اوقافو وزارت مرستیال د یوالحق عابد ویلي د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند اجتماع ته افغان دینی عالمان نه دي رابلل شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی وی کمیټې په ماشومانو د جنسي تیری کونکي تر سزا ورکولو قانون کې د بدلون راوستو او ورته د سختو سزاګانو ورکولو قانوني مسوده نامنظوره کړې ده. قائمو کمیټې د خیبر پختونخوا سوات سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی خزینه غړي مسرت احمد زیب په تور پورې کړې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیری زیاتې پیښې په دینی مدرسو کې کیږي.
د امریکای انصاف محکمه وایي په پاکستان کې د جالي ډیګرو ورکولو لپاره بدنامه ادارې اگزیکټ سره اړیکې لرونکي یو تن د جمعې په ورځ په دوکو او فراډ سره د پیسو انتقال تورونه منلې دي. د انصاف محکمې تر مخه 10 کلن عمر حامد د ذلي جج په وړاندې تورونه منلې دي. د وزارت د یو بیان تر مخه مرستیال سرکاري وکیل ویلي دي عمر حامد په پاکستان کې تش په نوم موجود یونیورسټو او کالجونو نه د ډیګرو اخستو لپاره د امریکایانو نه په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي.
او د نوبل نړیواله جایزې او ګڼ شمېر نورو افتخاراتو لګټلو وروسته اوس 19 کلنه پښتنې مبارزې ملالۍ یوسفزۍ ته ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې د امن د پیامبرې ذمواری برسپاري. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انتونیو ګوتیرس ویلي دي ملالۍ یوسفزۍ به د ګولیا دوشنبې د ورځې څخه خپل دغه نوی ذمواری په رسمي ډول ترلاسه کړي او هغه به په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم په وده کې مرسته وکړي.
د امریکای پخوانی صدر براک اوباما په انتظامیه کې یو اعلی چارواکي وایي د شام حکومتي ځواکونو پر ضد د امریکای میزایل حمله شمالي کوریا او چین ته یو غټ خبرداري دی. امریکای په داسې وخت میزایل حمله کړي کوم وخت چې صدر ډانلډ ترامپ د چین صدر شي جن پینګ سره په فلوریدا ریاست کې د یو شمیر دوه اړخیزه مسلو ترڅنګ د شمالي کوریا په لانجه خبرې کولې.
او دلته د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د چین د صدر شي جنګ پینګ سره د هغه نخوانه د سرکاري سفر بلنه قبول کړې ده. دا سفر به هم روان کال کې خو نیټه اعلان نه ورکړل شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمو دردونکو اوس بلار شو د خبر پختونخوا داخلو د چرته چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ورځنۍ غونډه کیږي. په دې غونډه کې نن مذهبي مشرانو برخه اخیستې ده او په مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. هم په دې موضوع د مدثر شاه څخه د ډیو په واشنگټن کې همکار محمد اکرام تپوسونه کړی وو.
دغه غونډې نن دویمه ورځ وه، پرون دا شروع شوې وه د جمعې د مونځ نه. د هغې امامتي د خانه کعبه شریفې امام ورکړې وه، او نن په دې دویمه ورځ باندې دلته کې مهمو کسانو پکې خبرې کړې دي، مهم خلک ورته راغلي. د هغې معمولي غونډې تفصیل زه تاته وایم چې د مرکزي اسمبلۍ کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه دې ته راغلی، او د سینټ چیرمین رضا ربانی راغلی، او دغه شان د مسلم لیگ نواز ډلې مشر یا وزیر اعظم چې کوم دی دغه توقع و چې خبر راشي. خو بیا د جی وای مشرانو ویل چې هغه د طبیعت خراب دی. نو نن د مسلم لیگ نواز ډلې په سینټ کې چې کوم قائد حزب اقتدار دی راجا فضل الحق هغه راغلی، او دغه شان د سند جی وای لیډر علامه راشد محمود سومرو، د بلوچستان محمد خان شیرانی، عبدالغفور حیدری چې د سینټ ډیپټی چیرمین دی او د جی وای عمومي سکرتر دی، دغه شان پیر ذوالفقار احمد نقشبندی او مولانا عبدالرشید د برطانیې د جی وای مشر دی، هغه پکې د قطر د جی وای مشرانو، د بنگلادیش د جی وای مشرانو په دې کې غونډه کوله. دغه شان په دې کې د شیعه مسلک مشران هم موجود، او بیشپ او پاکستان بیشپ نذیر عالم هم دغه ته وینا کړې. دغه شان د قازقستان سفیر هم په دې کې موجود، او د دارالعلوم دیوبند محتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی، او د جمعیت علماء هند عمومي سکرتر مولانا سید محمود مدنی هم په دې کې موجود، او د ته خبرې کړي. د نن د خبرو خلاصه خو به کز تاسو ته وایم، نو هغه به اکرام صاحب دغه شان وی چې زیاتره ویناوال هم په دې باندې د جی وای مشران چې کوم دي په دې باندې ټینګار کولو چې مونږ د اسلام سر لوړی غواړو، مونږ به د اسلام د سر لوړی د پاره جدوجهد کوو. خو دوی به بار بار هم دغه خبره کوله چې مونږ په امنناک توګه باندې د اسلام سر لوړی غواړو، نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې او په نور دنیا کې هم. دوی ویل چې مونږ د جمهوریت لارې دغه سر لوړی طرف ته بزو، او د ټوپک لار به نه استعمالو. خو اکرام صاحب زه تاسو ته وایم چې پرون مونږ چې دغه ځای کې موجود نو ډېر زیاته ګڼه ګوڼه وه، ځکه چې په دې کې نه یوازې د جی وای دغه د صوبې د مختلفو برخو نه راغلو خلکو برخه درلوده، بلکې پتې کې مونږ داسې کسان هم ولیدل چې دغه سعادت حاصلول غوښتل چې د کعبه امام پسې جمعې مونځ کوي. نو پتې کې داسې غیر سیاسي خلک هم، عام خلک هم پکې موجود، بلکې د نور ګوندونو خلک هم پکې موجود. خو نن چې مونږ وکتل هغه شان ګڼه ګوڼه په دویم ورځ باندې نه وځي. اکرام صاحب
ډېره مننه مدثر شاه صاحب مونږ سره خبرو کولو.
خوشاله اوسئ. مهرباني.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غبانی اوری.
زمونږه خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. وی او ای ڈی وا زمونږ فیسبوک ته وی او ای ڈی وا، وی او ای ڈی وا باندې راتلونکو خبرونه به تاسو نیخ پنی اوری. دا فیسبوک چې لایک کړئ یا خپلګرو سره شیر کړئ. نن چې کومې خبرونه په دې فیسبوک کې تاسو کتلی شئ، پای کې د یونس خان پاک لبانې یو رپورٹ چې د پاکستان په کرکټ ټیم کې لوبه کوله پښتون دی، د بردان سره تعلق دی، اوس یې د ریټایرمنټ اعلان کړی دی. تاسو کتلی شئ چې د واشنگټن ټو خیبر ویډیو پروګرام دی، پکې د سی پیک پاکلا وسوم د پښتنو فکرمندۍ سړي، او د چین د روس سفیر منلی دی چې طالبانو سره په افغانستان کې رابطې دي، او د هغې جنرالان وزیرستان ته ورغلي وو. دې علاوه تاسو د فاټا سپر لیگ پاکلا هم د پختون زلمی کرکټ لوبډلې مشر جاوید افریدی مرکه په دغه پروګرام کې کتلی شئ. دا فیسبوک وی او ایډیو باندې دا ویډیو پرته د بلګرو سره شیر کړئ. قدرمن اوردونکو زمونږه د دې غړی یا د دې خبري خبرونه مهم رپورټونه لا پاتې دي. یو بل رپورټ
او بل رپورټ ته ځو. د افغان حکومت وایي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند نه تمه لري چې د یوې اسلامي مذهبي ډلې په توګه په سیمه او په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار وکړي. هم په دې حق باندې د وایس اف امریکا آشنا خبریال سروان رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د حج اوقاف وزارت وایي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت العلماء پاکستان رول د افغانستان په تړاو منفي او په تیرو لسیزو کې د افغانستان په بحران کې شریک ول. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد وایي د جماعت العلماء اسلام وروستی کانفرنس او د سعودي د یو امام وربلل د سعودي او پاکستان په ګټه دي او افغانستان ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
د حج اوقاف یا د شورای علما نس دعوت هم شوی نه دی او زه فکر کوم چې دا صرف پاکستان د پاره دی او دا چې د دې نتایج څه شي دي هم زه توقع نه لرم افغانستان لپاره څه مثبت اثرات ولري.
د افغانستان د علماء شورا وایي چې د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د سل کلن کېدو د ناسته د دې ګونه بلکې د هند د یوبند د علماو د جماعت العلماء هند ناسته ده. سعودي هیئت پاکستان ته د بل سفر لپاره تللی خو ناسته بلل شوې دي. د افغانستان د علماو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی وای پاکستانی علما دی په افغانستان کې هم جګړه ناروا وبولي.
کاش کې دا غختنه دی دوی له ټولو خلکو نه وای یا له ټولو طالبان نه وای له ټولو جنگیالوی نه وای یا د ټولو اسلامي هیوادونو په اتحاد باندې وای. دوی په خپل کور کې آرامي غواړي او په نورو کورونو کې جنگ غواړي. متاسفانه همدې مولانا صاحب ډېر تعصب سره وایم چې د افغانستان په ضد باندې فتوا ورکړه او په ډېر صراحت باندې هغه ژورنالیست وایي چې په پاکستان کې جهاد نشته په افغانستان کې جهاد شته. دوی د ځان لپاره هغه څه چې د ځان لپاره حلال بولي د بل لپاره حرام بولي. څه چې د ځان لپاره حرام بولي هغه د بل چا لپاره حلال بولي.
د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د ګوند مرستیال مولانا عبدالغفور حیدری پاکستانی طالبان سیاسي پیوستون ته بللي. خو د افغانستان د طالبانو د تحریک په خوانی غړی مولوی اکبر اغا بیا وایي داسې بلنې په طالبان وغیز نه کوي.
نو هغه علماء زما فکر باندې دونی رول په دې اوسنۍ حالاتو باندې یا د افغانستان یا د پاکستان په طالبانو باندې زما فکر باندې هغه نه لري.
سیاسي شنونکی فیض محمد زلان وایي سعودي له جماعت العلماء سره د افراطیت د تقوی لپاره مرسته کوي.
په وګ کې یو هم د جمعیت علما اسلام جوړښت چې د سعودي حکومت له خوا نه رسمن دغه څخه ملاتړ کیږي او دوی په لوی لاس باندې د مذهبي تاوتریخوالي او افراطیت لپاره لمن وهي.
د پاکستان د جماعت العلماء اسلام ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت د نوخار د داخلو په سیمه کې د اپریل له 8 نه د 3 ورځو لپاره خپل سل کلنین مانځي او ځان د هند د جماعت العلماء تسلسل بولي. رحیم ګل ساروان کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان دفاع وزارت د امریکې د هغه فیصلې هرکلی کړی دی چې تر مخه به افغانستان ته د روان کال اخره پورې 1500 امریکایي عسکر لیږي چې په افغانستان کې ځواکونو ته تربیه ورکړي. نور حال پیدا افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو فوز ویل دی 2010 میلادي کال تر پایه پورې افغانستان ته خپل 1500 تزده مسرتيري چې بشپړ روزنه او لوړ فوزي قابلیتونه لري استوي. د دفاع وزارت ویان مرسل جنرال ردمنیش افغانستان ته د امریکا د 1500 فوزیانو د راستولو لپاره هر کلی وکړه او دغه ګام یې د افغان سرتیرو د روزنې او مشورې ورکولو په چارو کې اغیزمن ګڼلای. ردمنیش وویل وته د نوی امریکایي فوزیانو راتګ د کابل او واشنگټن ترمنځ د شویو توافقنامو له مخې فوزي اقدامات مخې ته راځي او دوی د دې اقداماتو هرکلی کوي.
د امریکا زین سربازان دلته په افغانستان کې راځي، یقینا چې د دولت او د امریکا دولت په منځ کې زین توافقات او تصامیم شته. پکې مونږ د دغه تصمیم نه د دې له خاطره چې د مونږ د تعلیم و تربیه او مشورې په اړخ کې ښه تاثیرات کوي یا تاثیرات یې په جوته توګه ډېر مهمه ده، مونږ استقبالوو.
بلخوا دی فوزی چارو چیدونکی جنرال اتیکولا مرخیل وای دی افغانستان سنزه دی 1500 امریکایی فوزیانو پا استولو سر نه هواریگی. امرخیل زیاد تکڑا امریکا دی پا هغو هیوادونو چه لمخالیفینو ملاتر کهوی فشار راوڑی ترچو وسلوال دی سولی خبرو تا حاضر شی او ترچنگ دی دی افغانستان لفو سر مالی او دی پر مختللو وسلو مرست وکڑی.
دغه مصارف چې د یو نیم زر سربازانو کوي دا د نور سرباز مصارف کدا به ډېر بهتره وي، نتیجه به یې ښه وي. که رالیږي سرباز رښتیا یو لک سرباز یې راولي کړي جنګ ته داخل شي، جنګ دې وکړه چې موږ هم بېغمه شو، دوی هم بېغمه شي، جهان هم بېغمه شي، دا منطقه هم بېغمه شي، نو په دا یو نیم زر به چې وکړه.
دی امریکا متحدو ایالاتو په داسې حال کې دی روان میلادي کال تر پایه افغانستان ته د 1500 فوځیانو استولو پریکړه کړې چې دا مهال په هیواد کې د ناټو په چوکاټ کې له 1500 بهرنیو فوځیانو له شمیر څخه 1500 امریکایي فوځیان میشت دي چې د مسؤلیت زیاته برخه یې د افغان فوځیانو په روزنه او مشورې ورکولو ورټوله ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د پاکستان کړکې ځپلي صوبې بلوچستان کې اوس د سرشمیرنو په عمل کې د هغه خلکو لخوا شکایتونه درج کړل شوي دي چې خپلوان یا په بندیخانو کې دي یا د حکومتي غړو لخوا نه لا درک کړل شوي دي. د بشري حقوقو کارکوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت ته پکار ده سوونو یا زرګونو بشمیره کې د خلکو اندراج هم وکړي. نور تفصیل سره د رپورټ هم سمسور نه ورو
د سختو امنیتي ګامونو ترڅنګ د بلوچستان په 15 ضلعو کې سرشمیرنه دوام لري. د بلوچستان د بيدرکسو خلکو د سازمان مرستيال مشر ماما عبدالقادر بلوچوي چې د بيدرکسو خلکو له کورنوي زخه دغه ګیله مخې ته راغلي ده چې په زوره بيدرکسوي خلک په سرشمیرنه کې نه شاملوي.
15 ډیر زر کسان لاپتہ دی بلوچستان مردم شماری کې نه شماري تراسه مردم شماری والا ته زه چیلنج ورکو دا لیست دې موږ سره ګوره دا لاپتہ بيدرک خلک غته دا گرد زواندی دی او د دوی حکومت خانه کې بند دی. موږ وایو دا هم شماری کا شهید کړي دی 8000 کسان هغه جلا دی.
خودلته په پښتني سیمو کې بیا ملت پاله ګوندونه په سرشمیرنه کې برخه اخلي. دوی بیا یې دا کوي چې دلته په لومړي پړاو کې یو شمیر سیمې له سرشمیرنې څخه پاتې شوي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر اصغر خان څخه وویل
پښتنو ته موږ د اپیل وکړو باید یو سړی د دې محرومه پاتې نه شي. مردم شماری باید پوره وسي. موږ اورېدلی دي چې په کوټه کې په هغه اضلاعو کې چې په دې اول فیس کې شوي دي ډېرې علاقې پاتې شوي دي، ډېر خلک ځین محرومه پاتې شوي دي. باید کم ځایو کې چې مردم شماری ټیمان هغه کلیو علاقو ته رسېدلي نه وي، حکومت پر روانه دویمه مرحله کې دا یقیني کړي چې دا خلک د مردم شماری حصه شي.
ماما عبدالقادر بلوچ دا خبره هم کوي چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د پوځي عملیاتو له ثوابه څخه خلک کډوال شوي هم دي چې اوس هلته په هغو سیمو کې د دوی کورونه موجود نه دي او ډېر کورونه ویران کړي هم دي.
ډېره بوټي خالي دي، کولو خالي دي، کهان خالي دي، مکان خالي دي. 15 لک کسان ډی آی پیز دي بلوچ کسان.
و بلور ته بیا د بلوڅ وسلوالو لوري هم بریدونه دوام لري. 13 ورځې داواران په سیمه کې د سرشمیرنې د ملیشه قواو پر یو ډله باندې د مزکنی مین چاودنه وسوه چې له ثوابه یو عسکر ټپي سوی و. بیا لپ د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی او دغه ډول هلته په مشکی کې هم یو د سکول استاد د نامعلومو وسلوالو لوري ووژل شو. د بلوچستان د سرشمیرنې د څنګه کمشنر پسند خان بولی دی دغه تور رد کړی.
گھر کے سربراہ کا جو ہے نا وہ شناختی کارڈ ہماری ٹیمیں پوچھتی ہیں، اس کے کتنے بچے ہیں اس نے وہ بتانے ہیں، فیملی ممبرز ہیں تو جس کے جو بچے ہیں وہ کاؤنٹ تو کرا سکتا ہے، کاؤنٹ ہو سکتا ہے.
زموش ڈلی د کور د مشر د شناختی کارڈ پوښتنه کوي د اغه څومره ماشومان دي. بس اغه ورشای چې د چا ماشومان وي اغه خوش میرل کېدلی سي. د بلوچستان د مردم شماری کمشنر پسند خان بولی دی وویل چې دوی ته د بدرکسو خلکو د نشمیرلو امر نه دی و دوی ته سوی د بلوچستان د سرشمیرنې څنګه وی چې دوی د بلوچستان په کیچ او په اواران کې د سرشمیرنې ډلې ډیری لږ ګمارلې دي. لوی سبب یې دا دی چې هلته د نامنې پیښې ډیری زیاتې دي چې امنیت خوندي ساتونکي په سمه توګه باندې و دوی ته تحفظ ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا د حکومت یو اعلی چارواکی وایي چې روان کال به حکومت په صوبه کې 9 لاکه ماشومان په سکولونو کې رجسټر کوي. دی ویلي دي چې تیر کال یې د 8 لاکه ماشومانو په سکولونو کې رجسټر کولو هدف ترلاسه کولی و، خو سلنکاران وایي تر اوسه پورې د دغه هر څه کوم ښکاره ثبوتونه په نظر نه راځي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد بومن راکوي.
د نن نه تر 10 اپریل پورې خیبر پختونخوا کې د 4 کالونه تر 9 کالو عمر پورې ماشومانو سکولونو کې د داخلي کمپاین شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی تعلیم سټینډینګ کمیټې مشر عارف احمد زیوای روان کال د 9 لاکو ماشومانو داخلي هدف ټاکل شوی دی او تیر کال دغه هدف 8 لاکو چې پکې 9 لاکه او 15 اتیا زره ماشومان سکولونو کې داخل کړی شوي وو.
مین زمون مقصد دا دی چې هغه خلک چې کوم هغه ماشومان را دننه کو او دې کې قانون سازه هم شي وي چې هر کوم پلاران د دینه دا وایټ کړي او خپل ماشومان سکول ته بغیر د سوال نه لیږي نه ته سزا هم ملويږي ان شاء الله. او خلک خپل هم اوسونه اویرنس پیدا شوه دي چې ان شاء الله زمون معمولی ورکوټیشن کمپاین به کافي اچیومنت وکړي.
د نېشنل ایجوکیشن منیجمنت انفارمیشن سیستم کال 2014 شمیرو تر مخه پاکستان کې 2.6 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولی هومن رائټ واچ او نورې آزادې ادارې دغه شمیر 15 میلیونه ښایي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان غړي عمر اورکزی وایي چې خبر پښتونخوا کې هم د سکولونو نه بهر ماشومانو کرشمیر نه دی معلوم او نه د داخلو پاړه حکومتي داوو تصدیق کېدی شي.
24 لاکه ماشومان دي چې اوټ اف سکول دي په خیبر پختونخوا کې، او بیا ډپارټمنټ دا وکی چې دا 24 لاکه نه دي، دا 18 لاکه ماشومان اوټ اف سکول دي. خو اوس دا دوه فیګر چې کوم دي دا خپل مجلس کې تسل کوي دلته کې کانفلیکټ وزي دو تیر زره دا وکړو چې 18 لاکه ماشومان په سکول کې انرول کوو. خو خبره دا ده چې په سکولونو کې تاسو سره کیپیسټی نشته، او مطلب چې هغه فیګر زبدا وایم چې هغه فیګر صحیح فیګر نه وي چې کوم کوټ کیږي هغه په ګراوند ریالټیز نوري وی او فیګر څنور کوټ کیږي.
د 400 ضلع تعلیم محکمه مشر محمد سراج وای د ماشومانو سکول ته نه راتلو لوی وجه غربت دی. والدین نشي کولای چې د بچو تعلیمی اخراجات برابر کی او د نقدو پیسو ګټلو په خاطر کار روزګار ته ولیږي.
اته بنیادی وجه غربت دی، چونکه ډیر والدین دا سړي چاغي وای چې زما دا بچي د دې سبقونو عین ماته استفاده نشته، خو که د شاپرم خرسي په بازار کې نو اغه نم د ماده 200 روپے غټي، نو کچری ز 200 روپے ز غټم 200 روپے داشي نو دا 200 روپے شي. اغه چون کی نزدي اغه خپل فیدو خپل ریلیف د پار ګو دا محسوسه یا یو زمیدار دی اغه خپل بچي غاڼه تار ته بچي باندې ګوډ کی دغه کی سکول ته نه لګي او چر ز مزدور ل 500 روپے ورکوم نو خره خپل بچي ماته 500 روپے بچي. دا بنیادی وجد علم اغه کمی دی، جاهلیت دی، دیم غربت دی.
حکومتي چارواکي وای د دې داخله کمپاین دویمه برخه به د 2 سپتمبر نه شروع کیږي او تر 10 سپتمبر پورې به جاری وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com.
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadio.com
یعنی www.voadio.com
خیبر پختونخوا د سواد څخه د قومي اسمبلی یو غړی میرمن مسرت احمد زیب وایي چې په پاکستان کې په ماشومانو جنسي تشدد کیږي او دا اکثره په مدرسو کې کیږي. دی هڅه کوله چې په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړي، یو مسوده د قانون لپاره چې په دې کې سخت سزاګانې ورکړل شي، خو اوس یو کمیټي د قومي اسمبلی هغې دغه خواستونه او منصوبه چې دا نامنظوره کړې ده. پیر ولایت شاه په اسلام آباد کې ډیوه خبریال دی.
د تیری جمعې پروز د قومي اسمبلی داخله چارو ذیلي کمیټه کې د کمیټې زنانه غړي مسرت احمد زیب د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو او د دوی په ضد تشدد واقعیاتو معامله راپورته کړې ده او په دې جرایمو کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې یقیني جوړولو لپاره یو ترمیمي بل هم وړاندې کړی و. خو د کمیټې مشر نعیمه کشور دغه بل رد کړی دی او دریځ خپل کړی دی چې په دې معامله د پارلمان د مخکې نه پاس شوي او قانون د لارې مجرمانو لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. د کمیټې مشر نعیمه کشور وایي چې د نوي قانون د لاندې د کم عمره الکانو، جنکو او د نرخزیانو سره جنسي تیرو کې ککړ مجرمانو لپاره د مرګ او د عمر قید سزاګانې ټاکلې شوې دي او دا زیاتوي چې اوس اصل خبره دغه قانون په مؤثره توګه نفاذ ده چې ریاست مجرمانو ته سزا ورکول یقیني جوړ کړي.
نو په دې لپاره مونږ یو بل جوړ کړو او هغه د 2016 کې مونږ د جوینټ سیشن نه پاس کړو او چونکه په هغه کې سزا چې څوک ریپ پکې نه هغه د پاره دا او په دې کې مونږ ماشومان صرف جنکه او لکان نه مونږ پکې ماشومان پرسنه چولو جنکه لکان او دې کې مونږ ترانس جنډر اوم شامل کړو چونکه دا زیاتې ترانس جنډر سره اوم کیږي نو هغه پکې دې کې مونږ شامل کړو د هغه د پاره مونږ هغه کې سزا کمیټ کړې و چې ریپ چاو کو نه هغه د پاره به سزا یې موت یا عمر کې او کو چا لکه دې ویډیو جوړ کو هغه بلیک میلینګ کوي نو دا هغه لپاره کم سے کم سزا 5 یا زیاده 7 سال وي. او قانون هو پاتشو د سزا موت نو یا د مارکیټ نه دینه بل لوې سزا شته نه جمع چاته ورکو.
د ماشومان تحفظ لپاره کارکونکي او تنظیم ساحل لخوا جاری کړی شوی تازه رپورت تر مخه په هیواد کې روزانه 11 ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي او په کال 2014 کې د ماشومانو د زورولو او د دوی سره جنسي زیاتو واقعیاتو شر 10% جګه شوې ده. رپورت تر مخه ماشومانو د زورولو په واقعیاتو کې زیاتره هغه تنان ککړوي کم چې د متاثره وړو سره سن سره تړاو لري او د دوی د پیجنګلو په خلکو کې ګڼلې شي او دا چې تیر کال داسې واقعیات هم ریکارډ کړي شوي دي چې پکې د سلو نه زیات ماشومان د جنسي تیرو نه پس قتل کړي شوي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د ساحل نومې سازمان یو کارمند ممتاز ګوهر وایي چې که څه هم ریاست د جنسي تیرو د واقعیاتو په سر د 500 غونتې سخته سزا ټاکلې ده خو د دې باوجود دغه پیښې نه کمیږي او بل دا چې صرف د یو قانون منظوریدل متاثر ماشوم ته انصاف رسول یقیني نشي جوړولی.
ایک کیس کو لے کے چلتا ہے تو ایک اور وکٹم کیس وہاں جائے گا کیونکہ وہ ذلیل ہونے والی خوار ہونے والی بات ہے نا. اور تھرڈ چیز اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے چائلڈ فرینڈلی کورٹس ہمارے یہاں موجود نہیں ہے.
دی وای چې په عدالتونو کې ماشومان سره تړلې جرایم او قضیې فیصله کېدل کې کلونه لګي او چې کله دې حالاتو ته یو متاثر ماشوم یا د کورواله وګوري نو هغوی به څنګه د انصاف لپاره عدالت ته مخه کوي. ممتاز ګوهر وایي چې بل ظلم د متاثر ماشوم سره دا هم کیږي چې د ده کیس په هغه عدالتونو کې چلیږي چرته چې د ده سره یو ځای خطرناک مجرمان هم دغه عدالتونو ته پیش کیږي. ځکه ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان کې متاثره کم عمره ماشومانو د کیسونو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي شي. د ساحل په دغه رپورټ کې د ماشومانو د تحفظ په اړه معلومات د تعلیمي نصاب برخه جوړولو سفارش شوې ده او د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د پارلمان لخوا منظور کړی شوی بل په صوبایي او قومي سطح نافذ کولو مطالبات هم شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.